کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، غرمه مو بخیر. دی خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال د تخنیکی د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به یې په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی دی چې په هرو لسو افغانو کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خوړه نه لري. کابل ته 40 میلیون امریکایی ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ستاینې تر څنګ لا زیاتو همکاري غوښتنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 15 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تېرو اونۍ هم د 40 میلیونو امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیکتول شوی. د ډنمارک پولیسو هغه 22 کلن افغان نیولی دی چې په یوې 30 کلنې امیندوارې افغاني ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني DPF خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی دی چې دغه کس تر پوښتنو لاندې دی او نن سهشنبه به محکمه په اړه پرېکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېرې د پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي دي او روغتون ته کې ساور کړی ده. د قتل او مقتول نومونه نه دي اچوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم نه دی روښانه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او آذربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلنکن پرون د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې اترې له جګړې څو اونۍ وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګور قرباخ پر سر له 2020 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د 20 اوورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هند او بنګلادیش د هند او انګلستان ترمنځ وي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه له هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړي دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان په زندانونو کې په سلهاو افغانان بندیان دي. دا چې ولې دغه افغانان هلته بندیان دي او جرم یې څه دی، وړاندې په خبرونه کې درته وایو.
د کراچی په لنډه جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل دي په کې دي چې زه ورغلم ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالدار دي.
وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع بشپړ راپور درته ولرو. په پکتیکا کې نجونو او ښځو ته د فیزیوتراپي په برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. دا چې په کومو سیمو کې دا پروګرام عملي شوی دی او کوم امکانات محصلانو ته ورکړل شوی دی، وړاندې په خبرونه کې به درته ولرو. همدارنګه د اوکراین او پاکستان وروستي کړکیچونو ته به هم تم شو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې ویلي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 22% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شو عوایدو یوازې نمرنی خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې د هم راغلي دي چې په هر 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خوړه نه لري. چو زیات په دې راپور کې
کار نیست بچیم، غریبی نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلار و اوکوچو که سوال کوی دا چی دات کسیز کورنی لپاره هر اوراز ده نفقی ده پیدا کولو پا حسا که ده کابل لاری کوچه گزوگام کوی وایی چه تر ماخامه ایلا سل یا یو نیم سل افغانه پیدا کری. لیلما وای د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچیم، غریبی نیست،
کار نشته، غریبی نشته، مجبور یو. کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو، له مجبوریت سوال کو. یتیمان لرم، 15 کال کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه راته مړ شو. له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزد افغانانو د ژوند کیسه ده چې په ورستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زور ټکرای په سر دی وایي د ډیر مجبوریت لمخې د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه یم، هیڅ نه لرو، یوه مایوبه لور لرم. 12 کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خاوند مې شپه کله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بیوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې 3% وګړي له سختې بیوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ورپغاړه ده سخت اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په خزو او انجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله 2 چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسیدلې او د بیوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونو افغانو کډوالو د نیولو خبرونه خبره شول، د طالبانو د حکومت بیان ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانونو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري، خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي دي. جزئیات په احمد چی برنور.
د کراچی په لنډ جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلې ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالدار دي چې به تاسو راولي.
دا د ازادي راډیو دی واوریدونکي پیغام دی چې په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډیر خراب دي.
نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که تذکره دی چې نه مني ګرځي په جیل کې اچولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره. بس هغه ما پیغام د دولت پورې چارواک پورې ورسوي دا خلک غم جوخري.
په سلګونو افغان کډوال چې په روسي میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وای چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوه پتور نیول شوي دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 2200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني حلې ځلې کوو. خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیا هغه ورته جوړ کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
د مرکز موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده. بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستان چارواکو سره په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد ته وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي دوی به ګاونډي په توګه چلند کوي. شاغلي کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع دي وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم شیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپل وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړې دي. جزئیات د احمد چی برنور.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ بلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو وبښتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړ.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیریدو دی. موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي. د ځمکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټکي ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشن بي پورس پیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا مرستیال رامز الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویچاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو هم درز ویلي دي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټ حملې هم ندي درېدلې. همدا شیبه سره احمد تکل په سټډیو کې دی، نور جزئیات په دوی وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه. د اوکراین پاوزنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درنه تلفات اړولی دي. د اوکراین د پاوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نوو پاولیوفکا کې چې په روسیو څو اونیو کې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د عملیاتو مهمه برخه وه حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې ویلي دي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حملې هم نه دي درولي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم بیګا په یو وینا کې د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وبله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړول کېږي. خاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده. هغه زیاته کړه چې په پاولیوفکا سیمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسیې د لرې ختیځ پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 لوا سرتیرو خپلوالي اولیګ کوژیمیاکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات یې له منځه تللي دي. زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژیمیاکو د دې لیک په ځواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات همره هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکي د نپروسینت په لویدیځه غاړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکي وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دی له خپلو کورونو وځي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا 1.5 کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
ډېرې مننه احمد تکل و چې د اوکراین د کړکیچ وروستي جزئیات راکول. اوس پام ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د پخواني سید اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي، دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبې ورځ تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. اویا کلن عمران خان د یکشنبې په ورځ له روغتون رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد چبر نور.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیمه په ټویټر کې لیکلي دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 10 په خامخه د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28 له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تیر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړمه ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
له هغه ځایه به زمونږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هر ورځ لاریون ته وینا کوم. زمونږ لاریون به له نن نه پلس 15 ورځو کې راورپنډۍ ته ورسیږي. له ټوله پاکستانه به په هغه وخت خلک ځانونه راورسوي. زه به بیا په خپله راورپنډۍ ته ورځم او چې د هغو خلکو مشري به وکړم چې له ټول پاکستان راغون شوی وي.
اوس مارچ کو پر مې لیډ کوم.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدی خبري غونډه کې دا هم ویل چې په پنجاب ایالت کې د دغه ګوند واک دی خو د وزیر آباد د بریټ لعمل تر اوسه نه دی توانېدلې چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان ستري محکمې پرون د پنجاب له حکومت وغوښتل چې دا قضیه دې په څلور بیټ ساعتونو کې ثبت کړي. یو ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف له ستري محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د بریټ د څېړنې لپاره دی یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لری شو. د لارجون تنظیم کړی دی چې پر اوسنی ستر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وتلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د وی مقالې سرلیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلي د طالبانو له بیا وکمنې راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لاند وخت لپاره ګټورې وي. خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وي. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بل لار بلل شوې چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي د دې ویر رامنځته کوي چې خلک به د دینی او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریزې ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډیره شي. ریلیف ویب خبرونه هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسونکو ادارو اړوند خبرونه خبروي د افغانستان پر اندېښمنونکو اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په باور افغانستان د محل د اقتصادي ستونزو د ډیروالي د بیوزلۍ د لوړې کچې طبي پیښو او کورونا وبال کبله له بیساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 20 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا دې ټکی ته هم اشاره شوې چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي.
اوس په پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 5 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپي په برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې 3 کلنې دورې محصلانو ته د لیلی خوراک او سیدو زمينه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فیزیوتراپي یو شمېر وسایل هم ورکړل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې وور.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 5 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فیزیوتراپی په برخه کې له 3 کلنو روغتیایی زده کړو فارغ شوې. روغتیایی مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولی وايي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایی مرکزونو کې ډیره شي. د پکتیا د روغتیایی زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار وند ته په خپل خبرو کې وویل
موږ پالاس فیزیوتراپیستاني چې د دې پندو ولایت سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډیر زیات معلومات شته چې د دې معلومات زیات تدوین یوواز فیزیوتراپی.
بلوري ته غشمن جونی او خزه چې د ناروی کمیټه په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم، موږ ډیر زیات خوشاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داس پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال ویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویختو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
آزادی رادیو اوریدونکو سلام امنیک هلی مومنی موږ وایو چې دا مرس چې دلته راځي افغانستان ته نړیوالو څخه نو دغه دې بندې سي ورور ورور په شرک سره واچول دا کار زمونږ په شرک سره واچول کلیوال ماجتوال سره اختکړل نو موږ وای چې دا د بندې سي موږ په ماجت کې دوه کسونه مانی نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزې کوي نو دا د بندې سي چې نه شه دی کوي نو دی هر سړی ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژدم اورورا دا غمر په علمي کې دا خوراکي دا غیر خوراکي شیانو به ډېر زیات ګران دي. نو موږ د نور پر چارو څخه دا هیله ده چې دا د علمن شیان نه یوازې د علمن نه بلکې د ټول افغانستان او اقتصاد ځانګړې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه دی ورکړی او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور میوب ده په یو برید کې زما بل ورور میوب دی زه میوب یم میوب هم یم او کله چې ار سی موسته ورغلی یو مراجعه ام کړی دا وای چې تاسو مخ پلانې منطقه کې سرویلر تاسو منطقه نو سروي کور مخ کوم منغه نه لرو تعمیر نه لرو مخ په کاري کور کې وشو یو کال کې چې کریامونه دا ور کړی بیا چې کله بل موسته سری میشتم چې تو د پی ورغلی یو مراجعه ام کړی د زو خدای کې یو شایم را کړی په کټ وسته وسته بزیده.
السلام علیکم. ازادي رادیو سلامونه کوم. موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړیږي هغه داسې غونډه وي چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادي باندې او د بشري حقوقو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشو. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شای جوړه په خیر یا اړیکه مینه هلمند ولایت نزاد لوسالی جمشید کاری د سنوی د ما د مؤسسه چار تر غلې د زموږ خوات نه راغلې نشي سوی ده بس پر خانان باندې سره ګرځم شله ده د چې څو غریبان ته فکر وسه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه راپورونه هم دلته پات رسي کې چې تاسو خبرونه نوي ورېدلې کولای شي د ازادي رادیو په پانه چې پته ازادي ډاٹ کام ته واوري او وګوري. هم ترنګه په دوی منیو مې کې درته 15 دقیقې ونیس بس لرو خو وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوالې تروي افغانستان په نړۍ کې د پوره خړو د مصرف لدرکله هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خړو د خوندیتوب په اړه د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی مشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 2% اواید په خړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو اوایدو یوازې نمړني خوراکي توکي راونیسي. کابل ته 40 میلیون امریکایي ډالرو بسته د دوشنبه پورې انتقال شو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لازیاتو همکارۍ او وختنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 50 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولې ده چې په یوې دیرش کلنی امیندواری افغانی خزی د چړی مرګونی برید کړی و. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس ویلی پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولې دی. پر راپور کې راغلی دی چې دغه کس اتر پښتون لاندې دی او نن شنبه به محکمه پر اړه پریکړه وکړي. د راپور لمخې پر دغه امیندوار مرمنې د تیر پنځمبه پورې د کوپنهاګ په لویدیس کې د چړی گزارونه وشو او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازبرجان زړور ګامونه ستایلی دي. بلنکن پرون د ارمنستان او ازبرجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړه هیوادونه ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څو نه وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورو قرباخ پر سر له 2023 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا نمړنی نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ شي. د لوبه بعد استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه د پنځمه پورس د هند او انګلستان ترمنځ وي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغه غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی و. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیا طالبانو ته نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنکړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته ملمته وړاندې کوم. ما پاند د دې مطلب دا کیدای شي تاسو په جریان کې وي کچ چیرته د لری نه راواخلو روسانو په افغانستان کې د پنځه لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای. هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغه حمایه صحیح ونه شلو کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه گذاری وکړه. دی غن اورسته د مجاهدینو کې هم هغه ډالو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی د سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې دی دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی. نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاس ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولې بیرته فسخ شول؟ یعنی دوی ونشل کړلای چې طالبان را خپل کی. همدارنګه طالبان هم ونشل کړلای چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي لپاره. یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې دی په سیمه کې په نړۍ کې دوی ډیر دی تلیوالتیا لرله چې کوئی په دوی په رسمي توګه پیژني
ډیپلوماټیک اړیکو سره کیږي چې دا ونښول. شهاب صاحب، راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجیدی صاحب وایي چې د طالبانو او روسي تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونه شو یا نتیجې ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجیدی صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکن نه ده یا طالبان خپلولې نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزی نو طالبان دوی ته ډېر جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني، امریکا موږ سره تعامل وکړي، یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې زیګنالونه ورکړي چې که تاسو له امریکایانو سره ډیر نږدې کېږئ نو موږ هغه پخوانی خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله، یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې. نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې ترڅنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که په طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي، او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی کسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره اسانه هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث شوی چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمیر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړي، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف کې د طالبانو په اړه وګورو، دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونه وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي، او د ولادیمیر پوتین د خولې بل څه وزي. دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریز او یو ثابت کرښې نه لري. او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقوقو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقوقو په اړه، یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولای لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولای. نو بنان د کورنۍ او دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده، هغوی همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه وروستي تحرکات چې په افغانستان کې دي د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله، کور ودان شهاب صاحب بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسیې او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تمه کې د هغه څه مخته ولاړ نه، همدا دی چې اوس روسیا یو ګام شاتک دی طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په سیمه کې څومره مهمې دي، خصوصا د سیمې د ثبات لپاره، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستانه ممکن یو شمېر تخریب کار ډالې ورواوړي، او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول. څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشلر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله، یا د قرغیزیانو چې خپله د جمهور رئیس خاص استازی هم خپل شکایت حنیفی ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګل شي، همداسې دوام وکړي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دي شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي، او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی پر خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشوی وای، زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنې کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمه د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیا مسؤنوي، هم متحدین، او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړه شي. او کچیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابې دوه طرف ته ځي، او دا به د سیمې لپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان لپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرمه شي، او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي، او دغه نیغوی پیږي. نو ښه به دا ده چې هم په دې باندې روسان دې سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه د روسانو یا د هغوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټاپلې دي، د هغوی په خالص سلام کول کې یا هغوی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکول شي روسیا د دوی پر رسمیت پیژندل کې، او دوی سره د خو اړیکو لپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس لپاره دغه کانفرنس چې دغه خبر د طالبانو ته لپاره نه ده، او دغه او هم د روسانو لپاره دی یو ناکام سیاست، یو بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډه کې، په دې کانفرنس کې نه وي. نو موږ هیله من یو چې د برکه دوی د سر نه سوچو کې او فکر وکړي، ترڅو دغه منطقه نارامه نشي، او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس، او دا هم د اوس حالت کې چې کوم حالت کې د افغانستان ولس په ډیر بیوزلۍ، په ډیر ستونزمن حالت کې، دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
او مجید صاحب، څه فکر کوي چې د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې د هتره ورسیږي، سره له دې چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره وکړه. روسیې ته ډیره مهمه نه ده ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دادې چې خپل په روسیا کې دننه هم د بشري حقوقو ډیر پیښې موجود دي یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړی دي. یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان نجونو او ښځو حقوقونه روسیې ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې عمل کې د لیشي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکه دي هتر ورسېده چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي، اما د طالبانو د حکومت کوم استازي نور بلل کیږي.
اصلی خبر خدا ده چې هلته حکومت ترهګر ډلې چې شتون لري چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دی او د غوی د حکومتونو د راپرځول په خاطر د اول نه جوړی شوی دی. تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطه خپل ملکو کې لکه تاجکان چې دی، وزبک دی، همداسې قرغیز دی او نورې ډلې دي، حتی د یا د چین مخالفین دی دلته هغه ترهګری ډلې چې دي دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصالانه کول، دوی ته هغه امکانات ورکول، یا دی په عموم کې دی دوی غوښتنې دی روسانو او د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله راوړي.
تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړي دا غونډیو ته سیمه ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاورې بزیان نه ور اوړي. هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د داعش غړي هغه هم په ظاهر طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسان لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې عملی نه کوي او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې دي، دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګر ډلې التشتا وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دیننه دوام ورکوي، ولی په دوی باندې عملی نه کوي. زه فکر کوم دا به دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. نو بل خبره دا ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي، امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په اخر کې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی، وې په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره دا ده چې د سیمه بو امن خواته دولت بو یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوي سیاسي د افغانستان او د افغانستان د ټولو ملتونو ملیتونو نمائندگی به پکې وی دغه سی حکومت بدل ترامسته کیږي او لار به وریږي او راتلونکو ټولټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو او د خپل یو تشویش بل دی روسان لپاره، ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلی دي، یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه بس سیاست ډګر کې نه دي. په کوم دي اشاره چې روسانو ډېر غلط سرمایګری په افغانستان کې کړی و، په داسې حال ټاپل نه افغانستان سرمایګری گزاري وکړه چې په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولې نه لوبولې ده. نو هغه ډلې ټاپلې و سمشت هغه د افغانستان بهر دي، یو غوي غوښتنم دي دوی نه دادي. نور دې د روسان چې دی خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا، حتی د هند لخوا، هند هم دې جګړې یا دې حالت نه په ویره کې ده، ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستل کېږي. که پاکستان د طالبان تر ولکې لاندې راغو نو هدف دې هند هم ده، ځکه هند هم په سیمه کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي قوت په حیث سپورته کېږي.
مجید صاحب
خصوصاً دی امریکا دی پر دی تشویش ورده.
او ډیره مننه. سلامات اوسئ شهاب صاحب. ستاسو نظر اخلو. مجیدی صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه پکې بیا توده شي، د افغانستان مزله نور هم پیچلې سي، سره له دې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې یوازینی هیواد و چې طالبان لومړی په رسمیت پیژني، ځکه ډیر ژر یې طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه، له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پل شاته خودل کیږي، روسیا بلنه نه ورکوي، طالبان خبرګون خي او وایي چې دا به د دوی په تعامل چې ډیر ټکنای وو منفي اغیز وکړي. په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره اغیز درلودلی سي، ځکه روسیې ویره درلود چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکه اغیزمنې کی خړی پړی کی. فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالي شو او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري؟
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو. که تاسو په یاد دی، دوی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت خوانی اسلامی جمهوریت او همدار از طالبان سره همزمان اړیکې ساتلی د غریکو ډیر زیات پراختیا ومندله حتی په ورستیو کلونو کې د جمهوریت سقوط د ادامه تر کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملاً ورته په فرا او نور ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي په زمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یاد دي د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یو پراخه مرسته هم وکړه نو ځکه د روسانو موقف له همغې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی و پښتنې سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي تر څنګ یې هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې ځان څرګند کړی له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز په لاس ورکړي یو سټیج په لاس ورکړي تر څو هم هغوی ترې خپل نظرونه ووایي او همدوی خپل هغه معلوماتي خلاوي پوره کړي او تر څنګ یې بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بله راځي چې په دې کې هغوی خپلو مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړې کې پڅ شوې دي د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندي سره غېدلی او نه سره غېږي ځکه ظاهرا امریکایان وسوای چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نمو نظامی حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمائندګي لرو الته ولې د یو قضیه په توګه موږ دغه مسله څارو نو بنان روسان هم امریکایانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخ راته ونیسي د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه و چې امریکایان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکایانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه اډشته دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکایانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي هغه به وده کوي منځنۍ آسیا او روسیې ته به ناامني خوري دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکایانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل یعنی د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکایانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول بلکې د روسانو او چین منافع خوندي کړل دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی نو کله چې دلته امریکایان نه یي او دغه سې یوه معامله پیښیږي چې هغه د نورې ډلې رشد وکړي منځنۍ آسیا ته وغځیږي او بیا د دغه هیوادونو ته نامنی پیښه کړي دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده یعنې دا فکر ورباندې کېدلی شي ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول هغه په دې معنی چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ راهګرې ډلې سره اړیکې نه لرو هغوی دلته حضور نه لري موږ منطقې ته ګواښ نه یو نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي نو بنا ان روسانو لدی ورسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه مختلف عوامل لري
بله ډیر مننه شهاب صاحب او خغلی مجیدی صاحب ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي راځي لګزره په حلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری تاسو خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتی تیوري دی د سیمه د بے ثباته کول او حادثه روان دي په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی وستوالې ډلې پکې شتون لري څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي طالبان ته څه سپارښتنې لري ښاغلی مجیدی چې دغه وضعیت قابو کړي او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګند کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي جګړه پکې پیل شي د منځنۍ آسیا د بے ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي طالبان د مدیریت لپاره څه کولای شي
اول خصو باید وایم چې د دې غونډې کانفرنس پریکړې یا پایلې به د طالبان لپاره ښه
خبر نه وي ناخوخه خبر بو یغه پدې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس اوس ډیر ناوخته شوی هم دی، دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو به خصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د په څه شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکونه، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینی دوی ټټر دی امنیت وایي چې موږ امنیت راوستلی، خو امنیت خو دوی خراب کړی و، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري، د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي. او اوس وخت دی راغلی دی، افغانستان څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جګړې کې و، دا ولس ځپل شوی دی، دا مسلمان ولس دی، دوی د نوی دین د مسلمانانو مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډېر ظاهر شوي دي. دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په د قطر په کانفرنس کې چې کومې ژمنې کړي چې ترهګرو ته په دې منطقې کې په خپلو افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلې او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارامختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیخیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی، او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته داده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارونو کې، په خپلو قوانینو کې، ټولو مسایلو کې باید دوی هغه بینالمللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بینالمللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي، د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي، اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي، خصوصا د افغانستان د خلکو
غوښتنې. ډېره مننه ښاغلی شهاب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به پنځلس میاشتنی حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي، یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغو د عملي کېدو وړتیا لري په لاندو کې یوه دقیقه کې راته وایي؟
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولې په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تیر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی، دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محوره سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي، او دغه لپاره مشخصه ستراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي، او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري، او هغه له خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري، او باید ښه مدیریت کړي تر څو وکولای شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګلپاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
نور تاریخ ندی قربان شمه وطن، زد کور تاریخ دیوان شمه وطن،
باور تاریخ ندی قربان شمای وطن آی زد کم تاریخ دیوان شمای وطن آی باور تاریخ ندی قربان شمای وطن آی زد کم تاریخ دیوان شمای وطن آی Tonight